السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه د دې پروګرام ډیره برخه جوړوي، خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی د خیر ښېګڼو په چارو کې لاسوهنې زیاتې کړي، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه د دوی په ټکو بشري مرستو ته اړتیا هم ډیره ده. د کابل کندهار ترمنځ لویه لاره کې به د دو ترافیکي پیښو له تلفاتو هم خبر شي. پیل د سات په خبرونو کوو. د غزنی کندهار پر لویه لاره دوه خونړیو ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه او 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافر وړونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي. لومړۍ پیښه د غزنی په شهباد سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او د ګازو د ټانکر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. د طالبانو یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، پیښه کې د 1200 تنو مړینه او د 1400 تنو ټپي کېدل تایید کړي دي. د غزنی له همدې سیمې شاوخوا 15 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ترافیکي پیښه د یو بل مسافر وړونکي بس او ټیلر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. دغه پیښه کې د 3 تنو د مړینې او 4 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نویو واکمنانو غږ کړی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې یوې غونډې ته ویلي، طالبانو لومړی خپل ځان ډیر عصري څرګند کړ، خو په خبرې وروسته یې اصلي رنګ ښکارا چې له کبله یې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبری آژانس د پرنجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځویتوب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د حیات تحریر شام وسلوالې ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شوې ویلي، که غواړی چې منځوي نه شئ، باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړئ. تر اوسه د سوریې نویو واکمنانو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی، له نړۍ سره د تعامل خبره کړې او ویلي دي چې دوی د ښځو له ازادیو سره کار نه لري او حقونه یې تامینوي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د کولرا 1,15,0 پیښې ثبت شوي. د دې نړیوال سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو، راغلي چې په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په یمن کې، بیا په افغانستان او ورپسې پاکستان کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل میاشتني راپور کې هیله ښکاره کړې چې د کولرا د واکسین په برخه کې پرمختګ شوی دی، او د نومبر په میاشت کې 3.5 میلیونه ډوزه واکسین زیرمه کړی دی. پاکستانی چارواکو د بلوچستان په ناکرار ایالت کې د پولیو واکسین ځنډولی دی. تر اوسه د دې ګام لامل روښانه نه دی، خو په سږ کال کې په پاکستان کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوي چې 6 په بلوچستان کې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دغه هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه کړې ده. ګیر پیدرسن پرون په دمشق کې خبریالانو ته ویلي چې ډیری هیلې شته چې په سوریه کې د یو نوې پیلامې شاهدان ووسو. د داسې سوریې چې هلته نوی اساسي قانون وي او د انتقالي دورې له پای ته رسېدو سره انتخابات ترسره شي، او ټاکل شوي چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په پلازمینه هراري کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د زیمبابوې ته د افغان لوبډلې د سفر په ترڅ کې دا د 500 اورونو دوهمه لوبه ده. درېیمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره دوه ټیسټ لوبې هم وکړي. تر یو ورځنیو لوبو مخکې افغان لوبډله له زیمبابوې څخه د 40 اورونو لړۍ ګټلې وه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د خبری برخه د سر راپور اخلو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون چهارشنبه په افغانستان کې د بشری مرستو په اړه خپل راپور کې ویل چې د دوی د خیر ښېګڼو په چارو کې د طالبانو لاسوهنو او مداخلو دغه چاره ټکنۍ کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی په ټکو په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا تر بل هر وخت ډیره شوې. تفصیل له احمد شبر اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 104 شپې ته داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د چارو د ګډوډۍ سبب شوی دی. د وچا په باور د دې میاشتې مخکې په پرتله شپږ پنځوس په سلو کې زیاتوالی شي. وچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99 په سلو کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. د وچا په راپور کې راغلی دی چې د محدودیتونو له امله دوه اویا بشري پروژې ځنډېدلې او دوې پروژې یو مخ تړل شوي دي. د راپور له مخې په نومبر کې د بشري مرستو د یوه مرکز چارې هم په موقته توګه ځنډول شوي دي. دا پیښې تر ډیره د افغانستان په جنوبي، مرکزي او غربي سیمو کې رامنځته شوي دي. د وچا په راپور کې د بشري مرستو په چارو کې د مداخلو په اړه دې ته اشاره شوې ده چې له مرستندویانو د کارکوونکو د لیست غوښتنه شوې، د حساسو معلوماتو غوښتنه شوې، د استخدام په چارو کې مداخله شوې، د ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو غوښتنه شوې او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي د مخنیوي په څیر پیښې ثبت شوې دي. د وچا په راپور کې ښکاري چې د کارکوونکو پر ضد خشونت زیات شوی. تیره میاشت پښتانه مرستندویان نیول شوي، له دوو کارکوونکو سره فزیکي خشونت شوی او څلور مورده د تهدید هم ثبت شوي دي. رویټرز اژانس تیره اونۍ په یوه راپور کې څرګنده کړه چې له افغانانو سره بشري مرستې د پام وړ کمې شوي دي چې له امله یې لوږه او فقر زیات شوي دي. د دې اژانس راپور له مخې دا ستونزې د طالبانو سختریزه تګلارو پسې پراخې کړې دي او له بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مشکلات زیات شوي دي. په کندهار کې یوې بې ځایه شوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل:
قلې مې دغه مؤمنان مې د غاړې د زوی کمان مې د غاړې دي ورور خپل دمه دغه مؤمنان مرته ولاړ قلا دغه کمالات کوم دي د تشویبني لري او چې موږ درګه په جلال کډوري پخسې په اصلور څنګه وکړو باندې.
د هرات د شیندن و اوسیدون کې عزیز ګل بیا ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د ستونزو د حل لپاره وړاندیز وکړ:
موږ غواړو دغه مسؤلین ارڅوب شي وسو چې موږ سره خبرې کړي چې دا مثال دغه په ساته د تمام شیندن می خصوصا د زیرکو د ټولو لسوالي سره همکاري وکړي، یو د خوراکو بورته پیدا کړي، یو بزګرو سره کارګرو سره یو کارونه ورته پیدا کړي، د مشکلاتو څخه ووځي.
د وچا د راپور په استناد د وړم 2023 کال د نومبر په پرتله سش کال په دې میاشت کې د بشري مرستو په چارو کې مداخله 11% زیاته شوې ده. بل لور ته اوچا یو ورځ مخکې تر دې په یو بل راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اړمنو دا شمېره د سش کال په پرتله تقریبا 8 لکه کمه ده. اوچا مخکې ویلي وو چې په 2015 کال کې 3.5 میلیونه او 1 لکه کسان بشري مرستو ته ضرورت لري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د کابل کندهار ترمنځ پروند دوه خنړی ترافیکی پیښې شوې دي. محلي چارواکو ویلي چې په دغه پیښو کې لک تر لګه 50 تنه مړه شوی. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
لومړی پیښه د غزنی په شاباس مکی د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوی ده. په غزنی کې د طالبانو یو بی ځای سرچینه په دې پیښه کې د ولسو مسافرو د وجل کېدو او شپارس نورو د ټپی کېدو تایید کړي.
د موټر د غنه معلومات ټوله شیطان د لیکش باندې غټ موټر دی د غنه معلومات نو مشانه معلومې خو د کابل د خواص خر روانو ټول شید.
اما حاله دوهمه پیښه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیښې لځای 15 کیلومتر لري موقعیت لري رامنځته شوی ده. په دې پیښه کې یو 1500 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روانو د ټیلر موټر سره ټکر شوی. د عین شاهدانو په وینا په دې پیښه کې 30 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوی دي. د هلمند وسیدونکو عبد القوی نصرت چې په دغه پیښه کې د ژوندۍ پاتسو 4 کسانو په جمله کې دي، ازادي رادیو ته د پیښې کیسه داسې بکړه:
یو ولس بجوی تقریبا د هلمند سماره کتره وکړ. امیر ویس نیکه نمائندګي و روانو تر مکور چې راوځي ترته دې چې نیم پکر کوم را تیرول ان شاء الله تر اسکر کوچم را وتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی، دا کمپریشلی کرش پکشه دی، دا پر سړک روان دی، موټروان په سور ورسه دی، دا خو بل موټر رالی، دا خو چې بل موټر رالی نو اخو ته خونی ساوشتل موټروان کوشش وکړي چې رستا لاسته ځان واړي. رستا لاسته چې واوشتي چې دا اوشتي ډیر تیز روانو هغه موټر کې بند شو، چې پکې بند شو د هغه بارډي دغې د نیمې د پایس پسور وخت تر سره ور څیرې کړه، د زموږ موټر یې ټوله څیرې کړې. نو موټروان خو یو لستوڼی معلومېدی، نور ګرسره پکې ورک غوښه یې کړه، ګرسره دوکان یې سره ورګټ کړ. یو زه ومه، یو درې نور ژوندي پکې پاتې سوله ځله نوکې د خبرو ومه، نور درې بستر دي په غزني کې.
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعت ګڼل سوی. په غزني کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات روان دي، خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو ویره زیاتوي. د هیواد په لوی لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالی اندېښنې راپارولې دي، او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي. دا بندیزونه هغه څلور بنسټونه په نښه کوي چې د واشنگتن په وینا د دا ډول وسلو په خپرېدو یا رسولو کې برخه اخلي. اسلام آباد هم ورته عکس العمل ښکاره کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ، وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خبرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوې ګواښ پر رڼا کې شوې ده. په اعلامیه کې دا څلور شرکتونه یاد شوي دي چې یو یې د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی، چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دی، او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. بل افیلیټس انټرنیشنل، اختر او سانس خصوصي شرکت، او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی، د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې اسلام آباد خپل ستراتیژیک ورتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دي، او دا ډول تګلاري د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري. تیره میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولي وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویل دي چې د پکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي، او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولي وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د کندهار د فالوده د میلو پاړه درته وایي. د کندهار فالوده یو ډول ځانګړي خواړه دي، ممکن تاسو هم ورسره بلد وي، خو اوس د دغه فالوده لپاره د بیلابیلو سیمو خلک د کندهار ښار ته راځي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د څلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړول لپاره د کندهار لسپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګې په هواسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو دی، وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمان خوري.
د کور سره رواني دا واده سره وکړ چې پیرات واده کې فالوده خو شر کاله مخه لا زرات پر ځای شخان وو او بیا د داوود په وخت بیا په دا انقلابو چې په انقلابو کې نه دا د قانون څه سره کمزورې شو په انقلاب کې په دا خلچان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لاري مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودي ګڼ دوکانونه سته. محمد نسیم چې د تیر دوله سیزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیرمه په هرات بازار کې د فالودي دوکان لري وایي فالودا د شیدو پیرونیو میرواري او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلي تر پایه دوام کوي.
فالودا خو نو داسې جوړیږي مثال شیجه بانج کړی شیجه چې جوړ سپنه بیا وریجې وراچو کمې وریجې شپږ کې خوړین سپنه نه ښه پخې سپنه نو بیا لږ د بریر رنګ ورکو هغه چې مورکي نو بیا څه شیره وراچو شیره چې وراچو څه جوش ورکو نو بیا بیرته مجموع ته پیسې اچو نو هغه کار چې خلاص بیا نو لاندې شربت جوړو یو څه بره وراچو پلجې ته څه بره مثال څه پلجې ته وراچو څه بیا شربت ته وراچو انو هغه چې موږ غوښتل بیا نو بیا میرواریږي میرواری به جلا جوړي.
د کندهار شهر وسیدونکي فالودا د خوشیو میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوي ترمنز د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
ناغه دوه پایده د بچوای نه ملولی چې می ساده خبره یو شی بالا بو دي شخان کې د نای سره چې سړی جوړا وروړي بار فالودام وروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شخان کې دغه د نای دوه معمول دي نه د زم د خانه یو کې وروړي ام جوړای یو او د یو درې او ام فالودا یا شریخ
فالودا د کندهار د خوجو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یو خوشبو ورځو کې د خلکو تند ماتوي بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنوي او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
خبري ټولګه هم دومره و اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مباسي
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سیار جان جولار دیدم من واشه ددانو کفتانو یګون د فکرنون بدل شنه د سرخانو طرف میندختن زندگی رید نه فهمیدم
د یوی میرمنی خبرې مو ورېدې چې ویلې د موتات میړل لاسای تاریخ ژوند تیر کړی دی دینجونو د ودولو پر وخت د کومو خبرو په پام کې نیول اړین دی
مسولیت د چتا سو باواده شي خود سينه وي د الک څنګه دی باید پښتنه وکي چې هغه الک څه کار کوي دغه الک دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی د نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کول هغه سواد لري کنه لري
نن ام د موضوع چیروم ملتي مو وکړي درنو دوستانو عملی تجربه ده چې په افغاني ټولنه کې د شته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر ښځې داسې نارینه وته ودیږي چې هغه یا زهنی ودنوي کړي او یا هم په نشه یي موادو روږدي وي. دا میرمنې وایي چې د ژوند له پایله بیا تر پایه سره لدی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت ورلغاړي وي، د میړه او آن د لیورونو لخوا تریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې د خپل میړه پاکله وایي چې ذهني وده یې نه ده کړې، ټول کړوړې د ماشوم په څیر دي. هغه د کور د مسؤلیت پاکله نه پوهیږي. کله چې کوم څه په زړه نه وي، میرمن د ماشومانو په مخ کې وهي.
روزه کار سی کین توری میولګم فامیلش
لږ ورځې څخه مې چې وده کړې، کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څال دی. زما میړه ذهني وده نه ده کړې، په وړه خبر په قار کیږي، وهي مې، ماشومان هم وهي، کور ته لګښت نه راوړي. کوم څه چې زه کور ته راوړم هغه یې که په زړه نه وي لري غورځوي. تل په دې فکر کې يم چې تر څه وخته بل اخره به څه کیږي، په دې کې خپله خراب شوم. د پغمان اوسیدونکې نرګس به وایي چې د دې میړه معتاد دی، کورنۍ لګښتونه خواسې هم نه برابروي، له دې څخه پیسې اخلي او نشه یي توکي ورباندې رانیسي.
خراب انډیوالان سره کېناستو چې دا معتاد شو. اول خو د دولس کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه، هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې رانه اخلي. پلم چې زه کار ته راځم زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنگ ونه کړي، هر شی چې مخې ته پروت په هغې باندې گذار کوي. دا باندې د خپل اولادونو د خاطره مې ناستیم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پاتې کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت تهدیده کړې ما، خو زه د خپلو ماشومانو د خاطره وال تکول مې تیر کړي دي. نیمه وخت زه خو دغه کار کوم، وایي چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله، هر طرف ته چې زه وایي لاړه شو. بچیان مې خی چې نه زما تا خو د پلار د کور نه درې اوړي، ماشومان خو زما دستا خوري. دغسې ځان غلی نیسم او هلته کول تیروم، ماشومان مې زه نه پرېږدم چې دسې پلار سره زندگی وکړي.
میرمنې او ماشومانو ته بیا په ټولنه کې هم په ښه نظر نه لیدل کیږي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره.
محیط او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخربې اغېزې لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښيي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډېر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوختي په دغه ځان شرمنده احساسي. څلور، هم د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی. پل په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. پل په معتاد کس هم څوک باور نه کوي، ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نشي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس سره ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسؤولو کسانو غږ کوي، وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته دې د کار زمینه برابره کړي، کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد دوا شي.
مشکل داره چې دوی د فامیلونو دی، دوی بچیان دی، دوی د تعلیم د درس د نفقه، خصوصا د سیدیر خلک دي چې کورونو کې میرمنه سواد نه لري، تعلیم نه لري، دغه مثلا 15 شپږ وو بچیان کور کې لري، هغه بچیان خاده نفقه غوړي، خته میرمن به سواد ده کار نه لري، څه شي وکي؟
دوی په بل دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي، بچ کور ته راسي لچار چلان نه رو توایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شي، بیا خو دوی عقل او فکرم کار نه کوي، بیا چې کار ته راشي بیا خشونت دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی، که اته د خلک مالی دلی دی چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راک او مجبور دی، هغه مجبورې من دغه تزمن په دې د قبلو کې دوه منزل کې دوه زامن یو ټول دواله موتاتو، بس مور باندې به فشار اچول چې سرک او پیسې راک چې مونږ وی بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به کنور سنو پیسې به پیدا نه کړ، هغه غریب خو زړه خسو هغه بیچاره ولا خپل ما ته قصه وکړه ولا تلا می خرڅ کړل مجبور چې مازه کچې وې شرمې کې بیا یې کې نو حال کې آتا شیشې ماته دغه د دالې جونو شیشې ماته کړلې.
تاسو علت څنګه نه چې په دې ورسته او کې والیا کسان چې نه شو باندې روغ دي دیش مې زیات څه
څو کاله مثلا 50 پېټ کاله مخکې هغه وخت کې تغییر یونو چارس فو دغه شین باندې څوک نه معنا باندې نه پویدل او هیڅ نه وو اصلا حالوی 50 کاله چې د جنگونو دی وطن تر اخلن دغه شین سره خلک دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی، دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نه و، یو دوا ته پر به کچا یو شی کوکنار کړ نور د څه مسائل نه و چې افابدیکی دی جوړ شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشئی مواد کار کړي څه فکر کوي ډاکټر صاحب، آیا د سیورز برانسي چې خپل هم د سیو زیان وکي چې بیا خپل کار باندې پښیمانه وي؟
مثال موږ درو وای چې هر عمل خپل عکس العمل لري، دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو لپاره، د ګټې لپاره، د پیسو لپاره، دغه تجارتي مسایل لپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد برای شی پیسی با پیدا کی گتا باو که پا میلیونونو پیسی با دوی لاستا ورشی دسی یه وقت برای شی چی دوی خپل اولادون با پداغ مرز بانده زکر چی پیوزایی که چی اغا کارو بار کیگی حتما نغف تربیم اغای نخلی بلاخره با پنشهی تو که بانده عادت شی روگ دو بشی سنگ ده و کرل اماغس با وره بی ده دو بچی چی پداغ مرز بیاختایی او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یو سرونه ببرو په بد اورز پراته، آیا دای په خپل بیا راز نه وړي؟ خامخا په دای په ټولنه کې نارامه پاتې، کله د په خپل سر باندې راشي بیا دای پوهیږي چې د ما څه بد کار کړی دی چې حالت زما بچی را رسیدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعا په کور کې میرمنې لري بچی لري، اوس خو نارینه معتاد سوي دي، د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي د اقل سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري، او په څنګه د ټولو نه مهمه ده چې د هغه د ولګي او د بيدستي غم باید وکړي، پروژه په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول، هغه کسان و چې ذهني وده نه ده کړې له عمر غټ دي خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي، د دوی میرمنې هم د امدی معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې اکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نیمې په خبرونه کې یاد کړو مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
کورونو کې د ازدواجونه ما لیدلې دي چې زمونږ که په ګاونډو کې شته دي چې په خپل ذهن دومره صحیح کار نه کوي او هغې ته خو اړتیا هم نشته دی چې لکه هغې ته واده وکړي. په خپله مجبوره دی چې هغې سره ژوند وکړي، د هغې ژوند ته لکه توجه وکړي، د هغې هر څه خو بیا هم نه کېږي. خو بس دا میندې خپله دی زوی ته که د هغه نورمال دی که نه دی، هغې ته ژوند لکه جوړه کړي، هغې ته واده وکړي، ښځه وکړي. نو دا ځینې کورونه خو داسې لکه هلکانو ته خپل جنکي نه ورکی خپل ځینې کورونه چې دي د پیسو ته اړتیا لري، ځکه اوس ډېر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې د هغې ړونه څومره هوښیاره وي. د هغې ړونه موږ غواړي چې لکه مونږ ښه ځای ته لاړ شي، ښه هلک سره چې هغه هوښیاره وي، چې کوم وکولی شي چې خپله ژوند ته لکه صحیح دمه ورکړي. هغې غواړي چې مونږ هغسې هلکانو سره واده وکړو، خو بیا دا میندې چې دي داسې کوي چې زه خیر دی، د هغې ذهن کار کوي که کار نه کوي. نن مونږ اړتیا لرو پیسې ته، او نن زمونږ دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شي. خو داسې نه وایي، دا هلک څنګه دی، د دې ذهن کار کوي، دا کار کولی شي، دا په خبره پوهېږي، دا هلک کار کولی شي، که دا دې تحصیلات شته، دا روغ دی، د ذهن نه څنګه دی، دا پوښتنه نه کوي. فقط دا هدف یې دی چې د بس دا زمونږ لاړ شي، دا زمونږ لور واده شي. خو دا داسې نه وایي چې ورکه چې دا کوم ځای ته لاړو، او بیا دې هغې ورکي هغه چې نه چې لاړو غریبه لاړو، د هغې ژوند خراب شو، تبا برباد شو. هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی، که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي، هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپل ژوند ته ادامه ورکړي او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی. اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځو کې دي، خو ډېره سخته شوې دی. هغه جنکۍ بې غریبو داسې غواړي چې بس مونږه کار ځای ته لاړو شو، خو مونږ ته یو ژوند دی، ټول عمر بس هغه زجر وبسي، درد وبسي. خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي؟ د خاوند کور ته چې لاړو، د هغه هلک وړونه چې دي، د هغې خپله ژوند دی، خپله بچي دي، خپله ښځې دي، داسې توجه ورته نه کوي. ورته وایي چې بس یو ښځه وه، خو مونږ تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي که نه کوي، مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې. هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي. هغه جنۍ بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه ضعیف اخو ته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسره نه کوي، بس هغه مجبور دی چې په بدبختۍ کې خپل ژوند مخکې یوسي. چې تر کله دا جنۍ ژوندۍ وي دې ته بس داسې سوچ وي کورنۍ کې چې لکه داسې هغې جنکۍ لږ هوښیارې وي، باسر وي، لیدلې وي، هغه کولی شي یا باسواده وي، په خپله خپله ژوند مخکې وړي. او که هغه غریبه بېسواده وي، هغه به خپله ژوند څنګه مخکې یوسي؟ هغه څنګه خپله کورنۍ ته یا خپل بچو ته یا خپل هغه سړی چې دا ذهن کنه کې هغې سره څنګه کومه کوشي؟ اوس ما هغه دی چې هغه هلک هم در پد دی، او دا جنۍ که د دې نه ماشومان هم په دنیا باندې راشي، ماشومان یې موشي، نو هغې هم بیا ژوند خراب دی.
ډاکټر صاحب، د افغانستان اوسنیو شرایطو په کتلو سره چې ښځې کار نه لري، زده کړه نشي کولی، او داسې چا ته ودیږي چې هغه ذهني وده یې نه ده کړې، دغلته بیا ښځه هم کار نه لري، وظیفه نه لري، دلته بیا څومره زوریږي، څومره د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کیږي، او په کور کې نیستي، ناداري څومره دا زوروي؟
زوروي له خو نن سبا چې اوس داسې جنکې نه مکتب ته ځي، نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي. داسې شرایط په افغانستان کې راغلي دي چې هغه باسواد هم دی، په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی، د دواړو ژوند خراب دی. ځکه چې که هغه باسواد وي، نن سبا هغې په در څه خوري؟ هغه هم کور کې ناسته دی، او چې بېسواد هم دی، هغه هم په کور کې ناسته دی، دواړه کور کې ناسته دي، دواړه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري، دواړه یو شان دي. خو چې دا دې سره چې بیا د هغې د خاوند د مخ کار نه کوي، د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نه، نو هغه بیا ښه بالکل چې څه وګوري د ژوند ته یې چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي، هغه نشي لیدی خوشحالي، بالکل بیا هغه ژوند نه، خو هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي.
دغسې کورنۍ چې خپله لور داسې چا ته ورکوي چې ذهني وده نه ده کړې، هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نشي وړی، خپله بیا څومره زوریږي د خپلې لور ژوند ته؟
نه، هغه خو وایي چې بیا لاړه شي، چې دا جنۍ د بخت پسې لاړه شي، او دا زمونږ شانې سپکې شي، او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا وکړو. شرایط خراب دي، لکه اقتصادي ژوند مو ښه نه دی چې مونږ دا جنۍ وساتو، د دې خرچه ورکو، د دې بله ورکو. اوس درسونه هم نشته، سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق هم لګي. خو ټول کورنۍ کې د جنکۍ ژوند خراب شوی دی، چې هغه نه ګوري چې هغه لږ ذهن کار کوي نه کوي، بس ورکی هغه چلاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبرو باندې نه پوهېږي بل ستونزې چې هغه سړی کار نشي کولی بل ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نشي کولی ډوډۍ هم نشي راوړی خپل ښځه هم نه پېژني خپل بچې هم نه پېژني هغه خو پیس باندې نه پوهېږي بس هماغه دې چې هغه جینې په خپله چې وزورېږي هغه مور چې خپلې لور ته وګوري د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره د خپله لور به مې ساتلی وو خو هغه ښه وو همدغه دې چې بیا مور چې خپله لور ته ګوري هغه مور یې بیا زورېږي بیا ټول قرآن یې ورسره زورېږي
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه اوسي چې لور داسې چا ته ور نه کړه چې هغه نشي کولی مسؤلیت وي چې د هغه ذهن وده نه ده کړې
ګوره فروسه جانه ستاسو ډېره یو ښه پوښتنه تاسو کړې ده دا خو اوله نه چې دا هغه لږ کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي هغې زوی چې دی د هغه دماغ صحیح نه دی هغه خپل ځان نشي ساتلی نو بیا دا هغه به څنګه وکړي چې لاړ شي د بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي هغه ځان ته اړتیا نشي کولی خپله ښځې ته بیا هغه اینده کې خپل د هغه بچي راوړي د ټوله سر ته سر د هغه یو هلک چې دماغ کانې کې ټوله په خپله چې ښځې مادم ونه وي کړي هغې ته ستونزې شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزې جوړېږي لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړیږي هغه خري چې هغه یو زوی ته خپل یو خصه تل شي چې هغه یو زوی نه پنځه شپږ نور انت نه جوړ شي هغه خو بیا ډیره ګرانه وي دا قرآنی باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کړي داسې چې دماغ کار نه کوي بالکل دی ورته واده ونه کړي کله هغه علاج کوي خو علاج ورته اول وکړي نو بیا ورته واده وکړي که علاج ونه کړي بالکل به ورته واده نه کړي او بیا د جنکی چې کور ته دی کوم کور ته ځي هغه کور والا باید پوښتنه وکړي چې هغه لږ څه کار کوي دغه الګ دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی دا نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کول هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مون لري چې وکس په ولري چې د خپل خزي یا خپل بچي ته پام وکول شي نه غي تر رسیدلې وشي بس بیا ستونزې نشته خو بیا د کورنۍ د الک کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار رور کا خور هر څوک مدد دي جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې د سه الکانو ته خپل لور ور نه کی
کسي راستو د دې نارینه او ښځې چې مسؤلیت نه وړي فکر کار نه کوي څومره د ضربه ویني څومره صدمه ویني
دا خو صدمه ډېر ویني ګور فرشته جانې چې د یو ولګ ذهن کارونه کوي نو دا بس څنګه کولی شي د ژوند ته به ستونزې نه سر ته سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي ځکه چې د دې دماغ کار نه کوي اوس د شرایط راغلي دي چې کوم مالک روغ دی دماغ صحیح کار کوي ټول سواد هم لري ماستر هم دی اوس وزګار ګرځي نیو ډوډۍ پسې ګرځي هغې ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي کالي غواړي نور غواړي د هغې ښځې اړتیا دی مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي جامې یوسي ولې هغې ته وګورې نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي هغې ته بس څنګه ژوند به ښه وي چې بالکل هغه مالدار مې هغه بیا څه ژوند ښه نه وي که هغه ته ښه وي که د هغې میاندو ته ښه وي د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي چې د هغې ذهن کار نه کوي هغه جینۍ ته خو ډېره درد ورکوي ځکه چې هغه جینۍ خپله مور پرېږدي پلار پرېږدي ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي که د هغې مور هم ښه وي پلار هم ښه وي ټول ښه وي چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی دماغ یې کار نه کوي نو هغه جینۍ ته خو ډېره درد رسېږي نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی یې لکه صحیح نه دی د دماغ نه ټیک نه دی هغې ته هم به ښځنه کوي او دا د جینې مور هم باید پام وکړي یا پلار یې پام وکړي یا ورور یې پام وکړي اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی صحیح دی روغ دی که نه دی که نه بیا یې ورنه کړي دا ټوله سر ته سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه د بدې بچي په دنیا کې راځي هغه ستونزو کې چې دي چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی هغې ځای کې چې پلار ذهن صحیح نه وي هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندی سلامته اوسئ
مننه ستاسو نه فرشته جان ښه ورځ مو لرئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته مارک لای کوم. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب ستړي مشي خبرونه ته خراغلی. په پایل کې درته وایم په ځینو کورنیو کې یو شمیر کسان چې هغه دوی کار لري، وظیفې ته ځي، معاش اخلي، له دوی سره ښه برخورد کیږي، نظر هغه وګړي سره چې هغه عاید نه لري. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. ډیره یو ښه موضوع ته اشاره وکړه، دا چې یو څوک فامیل کې هغه ګټه لري یا هم عواید لري، نو هغه ته لازمه ده چې هغه ځینې موضوعات ته ډېر جدي فهم وکړي. ځکه کوم څوک چې احتیاج دي د هغوی حقوقو ته رسیدګي، د هغوی د مصارفو، د هغوی د ژوندانه هغه کوم ضروریات چې دي تکمیلوي، باید په ډېر اساسي شکل باندې، ځکه خدای پاک ته دا استعداد ورکړی ده او یا هم دغه مالی عواید دته خدای پاک ورکړي دي، دا باید ډېر په دقیق او ډېر په زموږ او تاسو په اصطلاح باندې په ډېره باز ځغه باندې وچ پلي باندې باید دا مصارفو کې د کور د احتیاجاتو په پوره کولو کې باید ونډه واخلي.
په یو شمېر کورنیو کې چې کله مثلا یو نفر معاش لري، پیسې کور ته راوړي، د کور مصارف پوره کوي، هر چې په خپل خواخه په خپل زړه یا ماغه چې کې مثلا د کورنۍ نور غړو ته د حق نه ورکوي چې هغه هم په ژوند کې د لګښتونو په برخه کې صلاحیت ولري، واک ولري، دا څومره کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کوي.
کوم خلک چې هغه ته به پات شته ورکړي دي، پیسې ورکړي دي، او په څنګه کې چې په ټنګ نظر ورکړي او ستابن هغه په فامیلو کې ډیر یو غټ نورین سره مخ کیږي، فامیل هم لږ سره په نورین کې، ځکه هغه ته خدای شته ورکړي دي، ولې هغه د کورنۍ د نور غړو چې هغه مصرف کوي دی هغه باید د طبیعت وساتي. کچیرته د سی او چوب وسی چې هغه د خدای په شته ورکړي وسی او هغه تنگ نظری کوي، نو تبه هغه په کورنۍ کې تاریخواله مې سره ځي دی هغه شتنه چې نشته وسی که د زکه ټول خلک بخپل کار کوي، او دا چې د یو کور یو غړي ته نظر وسی او هغه تنگ نظر وسی، نو تبه په کورنۍ کې ډیر غټ ستونزې مې سره وي. هغه برتری خپل ځان ته غوړه کوي په دې خاطر باندې چې زه پیسې لرم باید زه برتر وسم، نو دا نظر چې لار چا سره وسی هغه خپل هم په تکلیف کې او نور کورنۍ هم ورسره په تکلیف کې.
بله، معمولا کله چې په کور کې یو ناوی راوديږي راځي، له دې نه مخکې نه خواخي خسره دا کسان په کور کې وسی، مثلا هغه د میړه خويندې ورونه، بیا هغه صلاحیت سره لدی چې دې هغه سړی معاش راوړي، پیسې راوړي کور ته، له دې خځې له دې سړی سره یې دالته څومره په خپل د خځو مانځ کې کور کې بد پایلې لري.
ډېر غټه ستونزه د افغانانو جامعه کې دغه موضوع ده. باید کورنۍ او د میرمنې چې راځي دا باید درک کړي چې کله مو خاوند معاش لري، نو مخکې له دې چې مو خاوند هغه دغه مور یا د خور ورور ده یا د پلار زوی ده، لکه داسې نه کېږي چې منځر ما ټوله د معاشي، باید هغه میرمن چې نوی واده کیږي باید شرایطو باندې دا پوښي چې زه نشم کولای چې سیده د ما د میړه ګټه ده او هر څه باید د ما په لاس کې وسی، ځکه که مخکې له دې چې دا تا خاوند ده، د یو چا زوی ده، د یو چا ورور ده، د یو چا کاکا ده، د یو چا ماما ده، نو اکثرا هغه میرمنې چې داسې یو اقدامدانه حرکت کوي هغه په ټولنه کې په فامیل کې ډېر یو منفي اثر اچوي، ځکه هغه وایي چې دغه شته چې دي دغه ماش چې ده یواز مواد خواند نو زه چې کم رقم اراده لرم یا کم رقم چې زړی زه باید داسې استعمال کوم او مصرف کوم امغه چې خواکم بیا مغه ناراضه شي خو سرم ته ناراضه شي لیورم ته ناراضه شي او هغه ورندار یا انګرور هغه هم ته ناراضه شي نو لازمه ده چې د کورنۍ یو مشترک نظام لري کورنۍ کې دا مهمه نه ده خصیده کې یو څوک پیسې راوړي بل څوک نور کورنۍ چې کوي بل څوک په کور په چار کې نور وند لري لکه پلار مور لکه خورګانې د کور دننه نور وند لري دا باید په دې شکل باندې یو منت ونه چول شي چې دا د مواد خاوند پیسې دي او دا چې مصرفيږي دا ول باید داس مصرف نشي د دوه ډوډۍ دومره باید درک ولري امغه ناو چې راضي چې دا غلط چې دغه وسط ته خدای پاک نصیب کړی ده دا مخکې ماشوم و د مخکې درس نه ولوسته دغه پلار دغه مور دغه ورونو په حمایت باندې دا دغه کچ ته رسیدلی ده چې دا اوس انخوا لري پیسې لري نو هغه شیان باید په نظر کې ونیول شي هر ناوې یا هر مېرمن چې د خپل د مېړه په پیسو باندې نازیږي یا هم د هغه نه غلطه استفاده کوي باید خپله فکر وکړي چې سبا دغه ورځ په ما راتلونکې ده دغه اوس چې په دغه شرایطو کې زه یمه چې ما خاوند پیسې لري سبا کېدای شي د ما زوی دغه عاید ولري دغه پیسې ولري نو دا باید په نظر کې ونیسي بیا یو اقدام وکړي بیا یو خبره وکړي بیا هلته دغه د کورنۍ کې چې څوک عاید لري یا د چا خاوند چې عاید لري هغه باید د خپل خبرو ته د خپل په رفتارو کې ډېر زیات محتاط اوسي ځکه که اندکترینه یو اشتباه کوي هغه ډېر یو غټ پایلې به لري په کور کې دننه د دې سبب ګرځي چې تاوتریخوالی پیدا شي نو لازمه ده چې دا ناوې باید دا درک چې دا دو خلکو زوی ده ورور ده یا هم اولاد ده نو باید هغه چلند ونه کړي
بله کراسو د موضوع بل اړخ ته کله چې یو کس په کور کې کور ته عاید راوړي پیسې راوړي بیا د سیمې دل سوي چې ځینې کورنیو کې بیا د مشرانو لخوا مثلا د ته ډیر قدر ورکول کیږي ډیر عزت ورکول کیږي هغه بل ورور یا هغه بل خور یا هر څوک چې ده ماش نه لري پیسې نه لري خبرې ته ارزښت نه ورکول کیږي البته ځینې کورنۍ یا د وټول نه په دې خبر راته وکي دا بیا کومې بدې پایلې لري
طبیعتا څوک چې ګټه لري دغه یو څه هغه دغه نور احساس کوي چې باید پلار ته اولادونه یو شکل دي پلار باید اولادو ته یو نظر وکتل شي سید چې هغه زوی که ګټه لري باید د سونه شي چې دی هغه کوم بل زوی چې هغه ګټه نه لري یا لوري ګټه نه لري هغه ته په ټیک نظر وکتل شي دا اوغدي مستر اوړي دا د هغه شخص چې ګټه نه لري هغه احساس د حقارت کوي امغه چې هغه هم ناراضه کیږي چې کله ناراضتیا یو کور مېز کې پیدا شو طبیعي خبره ده چې هغه کور کې جنجالونه جنگونه او دا موضوعات مایستر ازی ولی تر دیر حدا باید کورنه په دې کوشش کې ووسی چې روابط له ضوابط سره چې هغه پیسې دي باید هغه سره تفکیک کی روابط یو روابط دي مور ته پلار ته اولادونه ټول یو شی دي ولی دا شکل باندې چې هغه ته بیا ارجحیت ورکړ شي دی هغه خبرو ته دی هغه ارادو ته نو دا ښه خبره نه ده دا په فامیل کې درز اچي اول خو باید هیڅ کله مقایسه نشي د پیسو خبره نسبت له روابط سره کچته یو موضوع عموما موضوع وسی په کورنۍ کې هغه د اولادو نظر مختل کیږي نو په دې حالت کې باید د کم شتمنۍ چې د پیسې چې د بیا وخت کې کول شي سید په کورنۍ کې دا طبیعي خبره ده چې یو څوک عاید لري دغه یو څه قدر یو څه یعنی هغه خلک د فکر پیچې د قدر ورکول کیږي ولی هغه په دې معنی نه ده چې کوم برتري ولري په روابط په اساس باندې
د دوه مسایل په سر باندې تاریخوالی هغه ک چیرې د موضوع لامل د کورنۍ مشره یا کشرانی یا څوک چې ګټل لري په هر حال په کور کې تاریخوالی رامنځته سوی دا چې لامل ار څوک دی په کوچنیانو باندې څومره بعد اثر کوي او هغه هم پراتلونکي کې ورته کړنې کوي لکه د مشران چې ویني
اصلا ماشومان د تربیت خپل له مشران زده کوي که چېرته ماشومان په مخ کې ورته چلند کیږي چې یو چاپلار عاید لري له هغه ماشوم سره یو رقم چلند وشي او یو چاپلار چې عاید ملري له هغه ماشوم سره په بل رقم چلند وشي طبیعي خبره ده چې دوی چې غټیږي دوی به یو اوغده او له اوغده سره سم خپل د نیا د خپل د کاکا د خپل د مور د هر چا چې ورته چلند وکړي ځکه دا طبیعي خبره ده چې دوی زده کړه د خپل د کاکاګانو نه د خپل نیا او نیکنه هغه څوک چې په جامعه کې دي ورسره څوک چې کورنۍ کې ورسره دي هغوی نه زده کوي نو دا ډېر یو منفي اثر لري په ماشومانو باندې نو لازمه ده چې کورنۍ دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه مالي موضوعات او شخړې چې منځ ته راځي هغه سبب د دې دی و نگرد چې دوی د ماشومانو تربیت باندې بعد اثر ولري.
خپلواک صاحب کله کورنۍ راوځو ټولنې ته په ټولنه کې لیدل کېږي د ځینو کسانو لخوا او کسانو سره چې دوی په عامه خبره د موږ او تاسو پیسې دار دی د سره یو ډول بل چلند کېږي. نظر دی ته یو څوک چې هغه متوسط ژوند لري، تاسو دغه موضوع چې لیدلې ده کنه تاسو خپل علت څه ګڼئ؟
دا د عامو خلکو یو غلط فهمي ده. یو متل لرو په دری کې وایي چې نان به خود داری عزت به مردم، یا همداسې که خپله شته لري نو عزت خلکو ته لري. دا یو غلط تعبیر ده چې د موږ په ټولنه کې ده. موږ خو په ټولنه کې له ډېرو شتمنو خلکو سره او د ډېرو غریب خلکو سره لیدلي دي. هېڅ شتمن داسې نه دي کړي چې خپله شته ونه خلکو ته ورکړي. ولې متاسفانه په ټولنه کې دا یو غلط هغه ده تعبیر شوی ده. یو څوک کور لري، موټر لري، موقف لري، هغه ته بل نظر کتل کېږي، هغه ته احترام په نظر باندې کتل کېږي. دا هغه غلط فهم ده په ټولنه کې چې موږ ته په وړکیتوب کې راکړل شوی ده. هغه لکه فامیل نه شروع شوی ده. یو څوک چې پیسې لري هغه ته به ډېر عزت ورکوو، یو څوک چې پیسې نه لري هغه ته احترام کم کېږي. نو د همغه له نظر نه دا په ټولنه کې یو منفي تاثیر کوي. وجه یې اصلي دا ده چې هغه وړکیتوب کې همدغسې اموخته شوي دي. که نه په ټولنه کې که څه غریب ده، که څه مالداره ده، هغه یو موقف لري. مهم انسانیت ده چې باید څوک انسانیت له یاده ونه باسي. پیسې، موقف، دا شیان یو ګذري هغه دي، نن به یې سبا به نه وي. ولې باید په ټولنه کې ټول کوشش وکړي تر څو انسانیت ته احترام ولري. هر څوک تقوا لري هغه ته احترام ولري. د خدای په نس که څوک مالدار ده او که څوک غریب ده هیڅ تفاوت نه ده، مګر دا چې هغه تقوا ولري.
بله، بیا کله چې د خیخي موضوع را منځته کیږي، بدون له دې نه چې د شخص په مورد کې معلومات اوسي، صرف دوی په دې باندې پوهیږي چې دغه وګړه یا دغه شخص یا دغه نفر پیسې لري، کور لري، موټر لري، دا خیخي دوی کوي مخکې سره ځي د خپلوي چې وروسته بیا ګڼ شمېر جنجالونه رامنځته شوي دي. عملي مثال نه دی افغانانو د ژوند داخلي د هلته څومره مهمه ده په دې چې ته د یو چا پیسې، کور، موټر، دارایي دا نظر کې ونیسي، او که یو ځل ته وڅېړې چې هغه نفر څه رقم تاریخ لري، څومره زده کړې لري، څومره تربیه یې ښه سوې ده.
دقیقا ښې موضوع ته مې اشاره وکړله. یو څوک غواړي چې د خپل اولاد یو چا ته ورکړي، هغه باید شتو فکر ونه لري چې دا څومره شته لري، ځکه یو څوک به شته لري نن به یې لري خو سبا به یې نه لري. موږ په دغه اوس ټولنه کې په دغه لنډو څو کلو کې ولیدل یو چې ډېر خلک یې ډېر څه یې درلودل، ولې اوس هغه څه نه لري. نو که څوک د خپل خور یا لور پیسو له خاطره ورکړي، نو دا دې هم په نظر کې ونلري چې ډېر زر به هغه پیسې یا اوسي یا به نه اوسي، ولې هغه پسته په جنجال سره مواجه کېږي. لکه اوس موږ ټولنه کې اوس له زره شرایط سخت راغلي دي، ولې ټول خلک په دې فکر کې دي چې د خپل لور یا خپل زوی ته خارج نه ښځې وکړي یا خارج ښځې وکړي. پسته وبه ګوري چې همغه پیسې د دوی د ځان بلا ګرځي، خارج کې ورکړي دي د شتو له خاطره، هغوی ښه پایلې نه درلودلې، هغوی پسته پښیمانه کېږي چې کاشکې دا کارم نه کوه. ولې اوس خاطر د دې د دنیا د څو روپۍ له خاطره خپل د اولادو د خپل د بچانو سرنوشت سره بازی کوي، او دا په آخره خاتمه کې ډېر یو بد او ناورین سره مخامخ کیږي.
که اوس راسو د حل لارو ته څه کول پکار دي چې په ټولنه کې دغه فکرونه له منځه لاړ شي، اول کورنۍ نه را شروع کړو؟
په ټولنه کې باید روابطو ته ترجیح ورکړي، نه ضوابطو ته، نه پیسو ته. یو څوک غواړي چې د خپل د لور یا د زوی سرنوشت تعین کړي، هغه باید داسې خلکو سره تعین کړي چې د هغوی تاریخچه معلومه اوسي، چې آیا دا څومره استعداد لري، دا څومره زده کړې لري، دا په څه کچه باندې په جامعه کې دوی مخکې ژوند کړی ده. او که راشي دا پیسو ته ورکړل شي او پیسې بله ورځ اوسي یا نه اوسي، نو دا اصلي هغه دا د هدف دا ده چې یو څوک غواړي د خپل لور یا زوی ته واده وکړي، هغه باید په نصب پسې وګرځي، هغه باید د هغه اخلاق، د کورنۍ اخلاق، د کورنۍ رویه پسې وګرځي، نه د پسې چې دا څومره پیسې لري، څومره پیسې نه لري.
په دې باندې خبرې وکړو چې لکه څنګه چې هغه مشهورې خبرې دي وایي په لاس کې پنځه ګوتې او رنګ نه دي، نو همداسې د کورنۍ او د ټولنې د وګړو د دوو کسانو اقتصاد هم یو برابر نه ده، یو رنګ نه ده. د مساواتو لپاره چې ټولو سره مساوي چلند وسي، مساوي برخورد وسي، مساوي شخصیت ورته قایل سي، په دې باندې به موږ خبرې وکړو.
د مساوات له خاطره ډېر مهمه خبره د فهم ده. لکه څنګه چې تاسو وویل چې په یو لاس کې مثلا ټول ګوتې یو اندازه نه دي، په ځنګله کې هم یو شانت ګلان یا یو شانت ونې دا شیان نه دي، نو طبیعتا باید انسان د یو چا د هغه انسانیت ته ارجحیت ورکړل شي، نه پیسو ته او نه مال ته او نه شته ته. که چېرته د ټولو په نظر کې دا موضوع اوسي، ټول هدف انسانیت اوسي، دا په فهم باندې منځته راځي چې څونه یو ټولنه دغه فهم د ټولنې پورته ده په هغه صورت کې کوي شي چې دوی مساوات تنظیم کړي او د خپل ژوند په ښه شکل باندې مخته یوسي
په کورنۍ دیننه او په ټولنه کې خلکو ته به د ښه ژوند لپاره او د دې لپاره د ستونزې رامنځته نشي تاسو پیغام ولري
زما پیغام په اخر کې دا ده چې ژوند ډیر لاند ده راځي چې دا مینې سره مخکې ویسو دا پښتو کې یا په نشټو کې باید مقایسه نکړو باید یو بل سره مینه ولرو یو بل سره احترام ولرو متقابل احترام ولرو په دې باندې کوشش چې دا خبره زه چې کومه آیا دا خبره څومره په یو طرف باندې یغه په زړه باندې څومره بوج راوړي نو باید یو بل ته احترام ولرو او دا په نظر کې ونه لرو چې دا څومره پیسې لري دا څومره شته لري دا څومره موټر لري څومره کور لري باید انسان ته د انسانیت په شکل باندې وکتل شي ګور انسانان چې کله پیدا شي دي هغه ټول په یو شان پیدا شي دي هیچا خپل پیدایښت کې لزان سره موټر نه دراوړی او هیچا هم د خپل کله چې وفات شوی ده لزان سره نه موټر وړی نه کور وړی امغه دوه غزه کفن یو خان مړی یو غریب مړی نو اصل باید موږ ته انسانیت ته باید انسانیت سره هر څو چې انسان ده باید انسان په سترګو ته وکړل شي مهمه ده نه چې داشته لري کنه لري بل یو حادثه نه هغه څومره ته هغه ترمیم کې هغه ګټ نه لري طبیعتا سړی په ژوندونه هم له بل نه جدا کیږي امغه هغه دوستان چې وس موږ اکثر دیر دوستان چې جلا شوی دي اوس هغه افسوس کوي چې کاش کې مونږ دا سنت راویا نه کوله هغه بیا ګټ نه لري ځکه وخت تیر شو هغه بیرته نه راګرځي نو خدای دا چې په حال کې باید سره یو بل نه احترام ولري یو بل نه جار شي نه په دې کې چې هغه کوم مسافر شي یا هم خدای مو کړي مرشي ول هغه د قبر پر سر جړا هغه ارزښت لري کچا سره بینه لري کچا سره احترام لري باید پم دا ژوندونه وکړي نه په دې چې هغه مسافر شي یا هغه وطن نه لاړ شي جدا شي یعنی بل اختر نکروزی پا درد نلگیگی من اتاس یا آم مطل در چه بال اختر نکروزی در پا دیوالی
دیر ازیاده منه نخبل وقت سایب تاس جوندی و سلامت توسی
منه نخبل تاسم دیر ازیاده
درن دوستانو دا و د دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې وشوي او موږ سره میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځای کې چې است علامه مال او ملګری